شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ هغې دېرش دقیقې ده. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې راغلي چې که پر افغانستان حمله کېږي دواړه هېوادونه مکلف دي چې په ګډه یې دفاع وکړي. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له جانقه الکوزي نه خبرونه اورئ.
په کابل کې د لویې جرګې محل ته نږدې چاودنه شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي افغانستان ته به بهرنۍ مرستې بندې شي. او د پاکستان په راولپنډۍ کې د عاشورا د ورځې وژنو وروسته په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د لوی جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې نن مازدیګر مهال د موټر بم چاودنه وشوه او مرګ ژوبله هم درلوده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چاودنه د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون مخې ته شوې، خو یاده سیمه د لوی جرګې له خیمې سره یو څه فاصله لري.
دغه واسطه بوده
که مواد انفجاری داشته و د وای په موټر کې چاودون کې مواد خلدل شوی و او انتحاری هم پکې و. امنیتی ځواکونو تعقیب کړی و خو یوې امنیتی پوسټ ته نږدې چاودنه وکړه. صدیقی د ټپیانو وژل شو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي نو افغانستان به هغه مرستې ترلاسه نه کړي چې د توکیو او شیکاګو په کنفرانسونو کې ژمنه شوې. د توکیو په کنفرانس کې ژمنه شوې وه چې مرسته کوونکي هیوادونه به تر 2018 کال پورې هر کال د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. په شیکاګو کې بیا نړیوالې ټولنه ژمنه کړې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره به هر کال 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. د دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي وو که دا سند لاسلیک نه شي له افغانستان سره به د امریکا مرستې هڅې دوام ونه کړي لکه څنګه چې دوی تمه لري. د دې سند په اړه راتلونکې پنجشنبه په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په مشورتي لویه جرګه کې به یوازې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بحث وشي. جمهور رئیس کرزی نن یو خبري کانفرنس ته وویل چې د جرګې پریکړه ته احترام لري او باید چې ګډون کوونکي په دې مسله کې له پوره دقت او استقلالیت څخه کار واخلي. د برېټانیا لویس درستیز د افغانستان د دفاع له وزارت سره ژمنه وکړه چې هیواد به د 2014 کال وروسته هم له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې جنرال ریچرز د ژمنه نن د دفاع له وزیر بسم الله محمدي سره د ملاقات پر مهال وکړه. ښاغلي عظیمي وویل چې د برېټانیا لوی درستیز افغانستان ته په دې سفر کې په هلمند کې له خپلو سرتیرو او په کابل کې د ملي پوځ د افسرانو له اکاډمۍ څخه هم لیدنه وکړه. د برېټانیا لوی درستیز وویل هیواد به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې یو هندی تبه چې افغانستان ته د بهرنیو وګړو په قاچاق کې لاس درلود نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید عبدالغفار سید زاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هندی تبه وایټي 14 تنه سریلنکایان افغانستان ته راقاچا کړي وو او له هر یو څخه یې 3000 ډالر اخیستي ول.
16 نفر از بای چرا سریلانکا را بیچاره که مردم غریب هستن تیر آوردن تحت نام از اینکه ما به شما اینجا کار کافی میدیم. از هر کدام از یاب مقدار کافی 3000 تا 4000 دلار گرفته.
در کورونا چرا وزارت وای وای تی پا افغانستان که در سریلانکا پا پاسپورت پا کابل خار که دویزی او تکر ورکول یا شرکت درلود. در وزارت وای لنیول شوی کت سخت تحقیقات کیگی و قاچاق شوی کسانی خوندی زایت انتقال کردی. او د افغانستان د مالی وزارت هغه تاریخي او لرغونی آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل چې د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی ول. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن خبریالانو ته وویل چې 350 قلمه تاریخي آثار په تیر یو نیم کال کې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک د مامورینو لخوا نیول شوی ول. خبرونه را ازادي راډیو لري. د جمعې پر ورځ د پاکستان پر راولپنډۍ ښار کې د عاشورا په مراسمو کې د اتو کسانو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی دی. شخړې هغه مهال پیل شوې وې چې شیعهګان د سنیانو یوې مدرسې ته ننوتل، لږ تر لږه 2 تنه یې راوویستل او په لارو کوڅو کې ووژل. شیعهګان وایي دغو کسانو دوی ته کنځلې کولې. په شخړو کې د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي. د سنیانو مدرسې ته نږدې یو شمېر دوکانونه هم سوځول شوي دي. پوځ وضع تر کنټرول لاندې راوستې ده. امام علی رحمان د څلورمې دورې لپاره د تاجکستان د جمهور رئیس د څوکۍ لوړه پر ځای کړه. د لوړې مراسم نن د تاجکستان په پارلمان کې ترسره شول. رحمان د نومبر د شپږمې انتخاباتو کې وټاکل شو او په سلو کې له 3 اتیا او زیاتې رایې ګټلې وې. بریتانیا نن سریلانکا ته خبرداری ورکړ که چیرې دوی په خپل د دې هېواد د کورنۍ جګړې په وروستیو کې د جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه ونه کړي، ممکن له نړیوالې څېړنې سره مخ شي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په کولمبو کې د کامن ویلت یا د ګډو ګټو هېوادونو په غونډه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل که چیرې د سریلانکا حکومت د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې د مسالې په اړه با اعتباره، شفافه او مستقله څېړنه ونه کړي، بریتانیا به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې د شورا د څېړنې ملاتړ وکړي. سریلانکا په وار وار دا تورونه رد کړي چې وایي پاوس په 2009 کال کې د تامل یاغیانو پر ضد عملیاتو کې جنګي جنایتونه کړي دي. د کیمیا وسلو د څارنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیا وسلو د له منځه وړلو پلان په رسمي ډول تصویب کړ. د کیمیا وسلو د مخنیوي سازمان له یوې اوږدې غونډې وروسته دا پلان تصویب کړ، خو دا یې نه دي ویلي چې د سوریې کیمیا وسلې به په کوم ځای کې له منځه یوړل شي. سوریا په کورنۍ جګړې کې ښکیل دا وایي چې کیمیاوي وسلې باید له هېواده بهر له منځه یوړل شي. او د هند د کرکټ مشهور او پیژندل شوي لوبغاړي سچن تندولکر نن په ممبای کې له ویسټ انډیز ټیم سره له سیالۍ او بری وروسته کرکټ پرېښود. د تندولکر د ټیم غړو نوموړي ته خاص مراسم پر ځای کړل او په سټډیوم کې راټول شوي په زرګونه کسان د ده په ویاړ په پښو ودرېدل او د ده احترام یې وکړ. هند له ویسټ انډیز نه د کرکټ د سیالۍ لوبه په ډېر راحت سره وګټله او 40 کلن تندولکر له 40 کالو کرکټ کولو وروسته له دغه سپورت سره په مخه وکړه. نوموړی په 1990 کال کې په کراچۍ کې د پاکستان او هند ټیمونو ترمنځ سیالۍ کې سخت ځلیدلی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار وی د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې راغلي چې که پر افغانستان حمله کیږي دواړه هیوادونه مکلف دي په ګډه دفاع وکړي. ولسمشر حمید کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې د ملي امنیتي او دفاعي تړون په مشورتي لویه جرګه کې برخه واخلي. ښاغلی کرزی ویل چې په دې برخه کې دواړه لوري پر خپلو ګټو ټینګار کوي.
نو په هغه ځای کې تضاد د منافعو افغانستان خپل کوشش کړی دی چې دا تضاد د افغانستان په ګټه تمام شي او په ډېر ځای کې مو میدان ګټلی دی.
په کابل کې د جوړیدونکې لوی جرګې خیمې ته څیرمه ځان وژونکې حمله وسوه.
صحیح کې چې هلته د امنیتي ځواکونه پوستې هم وو خپل موادو ته انفجار ورکوي. متاسفانه په داسې صحیح کې د ملکي خلکو شتون هم وو. زیات دقیق نشو در کولی چې تلفات څومره دي، خو هلته ټول ملکي افراد ول.
په بل راپور کې اوري چې ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د مداخلو پر مخنیوي ټینګار وکړ.
خارجیانو مداخلو زموږ په تېرو انتخاباتو کې ډېر تاوانونه موږ ته رسول دي او کوشش باید دا وي چې د خارجیانو مداخله بند کړو او هم د دولت مداخله بند کړو.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیقېدل د جګړې د اوږدېدو سبب شوی. د هند او د نړۍ د کرکټ قهرمان سچن تندولکر وروستۍ لوبه وکړه او رسمن د کرکټ له میدانه ووت. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین د اتفرس پنتاوي د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې راغلي که پر افغانستان حمله کیږي او حکومت ته زیان رسیږي دواړه هیوادونه مکلف دي چې په ګډه دفاع وکړي. نوموړي نن د شمې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته وویل چې که دغه تړون لاسلیک نه سي نو افغانستان به بیا منځوي سي. ښاغلی سپانتا دغه ورځ وویل چې په دې تړون کې امریکا یوازې په بګرام کې یوه پوځي اډه غوښتې څو، خو په 9 نورو ولایتونو کې به یې هم یو شمېر پوځیان د افغان قواو د روزنې لپاره دیروي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وویل چې پر افغانستان د تیری د تعریف په مسلې کې امریکا د افغانستان شرایط منلي دي. په امنیتي او دفاعي تړون کې امریکا ژمنه کوي چې پر افغانستان به د تیری په صورت کې له دې هېواد سره همکاري کوي، خو د تیری د تعریف په اړه اختلافات موجود وو. د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پانتا ولسی جرګې ته وویل امریکا موافقه وکړه چې په بهرني هیواد کې د افغان دولت د مخالفینو د تمویل او ملاتړ پر ضد به هم له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي.
مطابق این قرارداد طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه
د دې تړون په اساس دواړه لوري د هر ډول بهرني وسلوال ځواک یا د افغانستان خاوره او حکومت ته د تهدید پر وړاندې مکلف دي چې په ګډه یې دفاع وکړي.
افغان چارواکو تل ادعا کړې چې وسلوال مخالفین د ډیورن له کرخې اخوا د پاکستان په خاوره کې پټ ځایونه لري، تمویل او تجهیز کیږي. ښاغلی سپانتا وویل له امریکا سره د افغانستان امنیتي سند پرته له یوه هېواده د نړۍ ګڼ شمیر هېوادونو حتی روسیې او چین هم تایید کړی دی. ده د سند د لاسلیک کېدو د مخالف هېواد نوم یاد نه کړ، خو په خاطر د ایران نه غوښتل چې دا سند لاسلیک شي. د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه کوله چې امریکا د افغانستان په اکثرو سیمو کې پوځي اډې غواړي، خو ډاکټر سپانتا وویل امریکا یوازې د کابل په بګرام کې یوه مستقله اډه غواړي او په نهو ولایتونو کې به یې پوځي ډلې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پرتې وي.
ایالات متحده امریکا به جز از بگرام در هیچ جای افغانستان پایگاه مستقل نخواسته است.
د امریکا متحده ایالاتو له بگرام پرته له موږ څخه په هیڅ ځای کې مستقله پوځي اډه نه ده غوښتې، خو په نهو سیمو کې د افغان پوځیانو د روزنې او تجهیز په خاطر، هغه هم د افغان حکومت په اجازه، د خپل یو شمېر عسکرو ځای پر ځای کېدل غوښتې دي.
د بوبل دا پوځي ډلې به په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، هلمند، ګردیز، جلال آباد او شینډنډ کې ځای پر ځای وي. ښاغلی سپانتا وویل کله امریکا سره دا تړون لاسلیک نه شي، نو ښایي افغانستان په ملکي او پوځي برخو کې هغه مالی مرستې له لاسه ورکړي چې په تیوکیو او شیکاګو کانفرانسونو کې د ورکړې ژمنې شوي دي. ښاغلی سپانتا وویل د تړون نه لاسلیک کېدل به افغانستان یو ځل بیا منزوي کړي.
ما کاملا معتقد هستم که بدون این سند افغانستان پس یک افغانستان منزوی خواهد بود.
زه باوریم چې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په نتیجه کې به افغانستان د پخوا په شان بیا هم یوازې پاتې وي. دوی ژمنه کړې چې 4.1 میلیارد ډالر به د افغان ملي اردو او پولیسو د تجهیزولو لپاره تر 2024 کال پورې افغانستان ته ورکوي. دا هم د افغانستان غوندې یو غریب هیواد ته اهمیت لري.
امریکا د افغانستان په باب د شیکاګو په کانفرنس کې د دې هیواد له امنیتي ارګانونو سره هر کال د 4.1 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. مسؤلینو وویل که دا سند لاسلیک شي، په اساس به په افغانستان کې د امریکا او ایساف له 10 څخه تر 14 زرو پورې پوځیان پاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د هیواد سره د امریکا او نړیوالو مرستې مهمې وبللې. ښاغلی سپانتا دا هم وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون 10 کاله اعتبار لري.
ولسمشر حمید کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه واخلي. جمهور رئیس همدغه ورځ وویل چې د امنیتي تړون پر ځینو مواردو لا هم له امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي او تمه ده چې د لویې جرګې تر ورځې نتیجه ورکړي. احمد زبیر جمن او نور تفصیل.
جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون په افغانستان کې مخالفین او ملاتړي دواړه لري او دا یې هیله مند دی چې د دې سند په اړه په مشورتي لویې جرګې کې دواړه خواوې برخه واخلي. نوموړي ډاډ ورکړ چې په مشورتي لویې جرګه کې به یوازې او یوازې پر همدې تړون خبرې کیږي او بس. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي هم وغوښتل چې په جرګې کې ګډون وکړي.
در مورد اشتراک طالبان
د طالبانو د جناب حکمتیار د حزب اسلامي د ګډون په اړه خاموش په ټوله معنا د هیله ده چې برخه پکښه واخلي. هغوی هم د افغانستان خلک دي او حق لري چې په درنګ غونډو کې ووسی. افغانستان پر هغو حق لري، هغوی هم پر افغانستان حق لري، خو افغانستان پر هغوی لا ډیر حق لري چې راسي او د هیواد په ډېری مهمې ملي مسلې کې برخه ولري، خپل نظر ووایي، که د تړون پر خلاف نظر درلود او یا کوم بل نظر درلود.
څو ورځې مخکې وروسته له هغې چې په کابل کې د حزب اسلامي یو پلاوی له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل، د جمهوري ریاست چارواکو وویل حزب اسلامي هم غواړي چې په لویې جرګې کې ګډون وکړي، خو وروسته د دې ډلې د پلاوی مشر غیرت بهیر له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا خبره رد کړه او مشورتي لویه جرګه یوه فرمایشي جرګه وبلله. وسلوالو طالبانو هم څو ځلې دغه تړون رد کړی دی. مشورتي لویه جرګه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي. ښاغلی کرزی وویل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مساوده بشپړه شوې چې په یو دوه ورځو کې به پښتو او دري تجباړه هم بشپړه شي. خو نوموړي وویل په امنیتي تړون کې په ځینو مسایلو لا هم له امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي او تمه ده د لویې جرګې تر ورځې نتیجه ورکړي. ښاغلی کرزی دغه مسایل په ډاګه نه کړل، خو ویل
دا سیمه ده چې د افغانستان شرایط امریکایي نه دي منلي، بلکې برعکس هم د امریکایي شرایط موږ نه دي منلي. نو د دواړو خواوو مذاکره او مباحثه او کوشش جاری دی. دوی کوشش کی چې خپل ګټي ډېر خوندي وساتي، موږ کوشش کوو چې خپل ګټي ډېر خوندي وساتو. ځینې ځای کې داسې راځي او راغلي دي چې تضاد د دې ګټو و، تضاد د دې منافع و. نو په هغه ځای کې تضاد د منافع و، افغانستان خپل کوشش کړی دی چې دا تضاد د افغانستان په ګټه تمام شي، او په ډېرو ځای کې مو میدان ګټلی دی.
نوموړي وویل که په ځینو اختلافي مواردو له امریکایي چارواکو سره نتیجې ته هم ونه رسیږي، لویه جرګه به یې په اړه فیصله کوي. کله امریکا سره دا تړون لاسلیک شي، نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې د دې هیواد یو شمیر پوځیان پاتې شي. ځینو امریکایي چارواکو ویلي که دا تړون ونه شي، له افغانستان سره به د امریکا مرستې دوام ونه کړي.
ومردل چې ولسمشر حمید کرزی د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې پر روانه لویه جرګه کې ګډون وکړي. دغه جرګه به په کابل کې جوړه سي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لویې جرګې د خیمې په سیمه کې انتحاري حمله د امنیتي ځواکونو کمزوري نه څرګندوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د جوړېدونکې مشورتي لویې جرګې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه نشته. جزئیات له نسیم شفق څخه اوري.
که څه هم د مشورتي لویې جرګې د امنیت لپاره له یوې میاشتې راهیسې ځانګړي تدابیر نیول شوي، خو بیا هم وسلوال مخالفان وتوانېدل چې د لویې جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې سیمه کې انتحاري حمله وکړي. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په دې حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دوی یې د دقیقې شمېرې په اړه څه نه وایي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د لویې جرګې د خیمې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او دوی له دې درکه اندېښنه نه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د لویې جرګې د امنیت ټینګول د امنیتي ځواکونو لپاره یوه عمده موضوع ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو ډېرې توطیې شنډې شوي دي. دا انتحاري حمله کوونکي هم د افغان امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې وو. موږ ډاډ درکوو چې د دښمن هره دسیسه چې هغوی حتی فکر هم وکړي شنډېږي.
عینی شاهدان وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې شاوخوا 30 تنه ملکی وګړي او امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان شوي. دوی همداراز وایي چې په دې پیښه کې یو شمېر نقلیه وسایط چې په سیمه کې ولاړ وو هم تخریب شوي دي. د لویې جرګې د خیمې په 300 مترۍ کې د انتحاري حمله په داسې حال کې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. په دې لویه جرګه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه بحثونه او سلام مشورې کیږي او له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې امنیتي ځواکونه دا سیمه په جدي توګه څاري. د امنیتي چارو کتونکي نننۍ انتحاري حملې ته په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په مسلکي ډول ښه نه دي روزل شوي. د امنیتي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشمیر قانونه، پولیس، امنیتي ملي ټول په ساحه کې موجود دي، تلاشی کهی فیزیکی تلاشیگان لری دی اکثرا تعلیم و تربیه چه شوی دی دا کتامده تعلیم و تربیه دی روانی لحاظ نه دشمن نتویجنی مشخصا مسلکی و تخصصی پولیس موگ دیر کم لرو یو سه کمی و کاسی زمون پا پولیس که اشتری.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه مشورتي لوی جرګی ته د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه له 2500 څخه زیات استازي بلل شوی. د مشورتي لوی جرګی د امنیتی تدابیرو لپاره یو خاص امنیتی کمیسیون هم جوړ شوی او له پولیسو سربیره د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه هم په سیمه کې موجود دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیقول د جګړې د اوږدېدو سبب شوی. د دې کمیسیون رئیس وویل چې د عدالت تطبیقول د افغانانو اساسي غوښتنه ده. قسیم سلیمان له نور تفصیل سره.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه ده، خو په تیرو 12 کلونو کې دې مسلې ته جدي توجه ونسوه. د یاد کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د انتقالي عدالت او مصالحې په نامه یو سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام یو علت همدې مسلې ته پام نه کول دي.
اگر واقعا ما د 12 سال گذشته
که چیرې موږ په دې تیرو 12 کلونو او یا تر هغه مخکې کلونو کې د عدالت مسله جدي نیولې وای، جګړه به په افغانستان کې دولنه اوګدیدله. عدالت د دیموکراسي یا خي حکومتداري یو اساسي پایه ده. په همدې خاطر ده چې د عدالت ملي کول د قانون د حاکمیت لپاره مرسته کوي. نو زه ټینګار کوم چې د عدالت تطبیقول د دولتونو بې قید او شرط دنده ده.
د انتقالي عدالت پروګرام په 2002 میلادي کال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل شو، څو په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو جنگي مجرمین وپیژني او عدالت تطبیق کړي. یاد کمیسیون د همدې جنگي جرمونو یو مستند راپور هم جوړ کړی دی، خو دا راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. اخو په کابل کې د کلید ګروپ او د انتقالي عدالت ډلې د کورنیو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو درې ورځنی سیمینار جوړ کړی، څو پکې د عدالت د تامینولو پر لارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د څېړنې او ارزیابۍ د ادارې مشر نادر نادری چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و، د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د انتقالي عدالت مسله په خپلو انتخاباتي پروګرامونو کې ځای کړي.
زما په باور حکومت دا ثابته نه کړه چې د کوچنیو منفعتي مسایلو څخه لوړ پاته سي او د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. نو دا امکان لږ دی چې په پاتې شپږو میاشتو کې د عدالت د تطبیق لپاره کوم ستر کار وسي، خو مدني ټولنې او قرباني سوې ډلې باید د عدالت بحث په یو انتخاباتي بحث تبدیل کړي.
د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د جنګي مجرمینو د راپور له جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت دا راپور نه دی خپور کړی. خو جمهور ریاست مخکې ویلي و چې د دې راپور خپرول د بشر د حقونو د کمیسیون دنده ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر بیا ویلي و د دې راپور خپرېدل د حکومت کار دی، او که د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون خپور کړي، د دې کمیسیون د چارواکو ژوند ته خطر پېښېږي.
جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا پر شفافو انتخاباتو ټینګار وکړ او ویل چې هیڅوک په انتخاباتو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر کرزی د شنبې پر ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت به د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. د نسیم شفق په رپورټ کې نور جزئیات اوري.
ولسمشر کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د کورنیو مداخلو ترڅنګ د بهرنیانو احتمالي لاسوهنې هم ډېرې ستونزمنې وبللې او ټینګار یې وکړ چې هرومرو به یې مخه ونیول شي. خاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې انتخابات باید شفاف او له هر ډول مداخلو پرته وشي. د جمهور رئیس کرزی په خبره د کورنیو مداخلو ترڅنګ د بهرنیانو لاسوهنې هم د راروانو انتخاباتو پر شفافیت بد اغیز کوي او د مخنیوي لپاره به له هر ممکنې هڅې کار واخیستل شي.
انتخابات به حرم رکو او دس به کوچ مداخره زده افغانستان دولت بکوی، نه ده خارجانو در خارجانو مداخره مه یروی ده خارجانو مداخره از مشبتیون انتخابات که تیر توانون مستر رسوی که او کوشش باید باید داوی چون ده خارجانو مداخره بنده کو او هم ده دولت مداخره بنده کو.
جمهور رئیس کرزی دا سرګندونی په داسې حال کې مطرح کوي چې ځینې کړۍ او سیاسي اشخاص سر له اوسه په روانو انتخاباتو کې د ځینو دولتي چارواکو له مداخلونه اندېښنه لري. دوی وایي چې ښایي د جمهوري ریاست د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه له دولتي امکاناتو نه هم ګټه پورته شي. خو جمهور رئیس کرزی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي چارواکی دا حق نه لري چې له دولتي امکاناتو او وسایلو نه په استفادې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه کمپاین وکړي. خاغلی کرزی وویل چې له مخکنی انتخاباتي کمیسیونونو ته ویلي چې د مسئلې ته جدي پام وکړي. په عین حال کې فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې دوی هم په راتلونکو انتخاباتو کې له احتمالي مداخلو نه اندېښنه لري. د دې مؤسسې اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې اړه ډېرې هڅې وکړي.
د جمهور رئیس دغه اظهارات چې انتخابات کې د مداخلې د مخنیوي باندې تاکید کوي چې هغه داخلي مداخله یا خارجي، په خپل ذات کې یو مثبته او د استقبال وړ مسله ده، اما کافي نه ده. ضرور ده چې کمیسیون د انتخاباتو داسې میکانیزمونه، داسې یو لارې چارې په لاره واچوي تر څو اطمینان ورکړي چې په انتخابات پروسه کې به هم د داخلي مداخلې مخه نیول کېږي هم د خارجي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم د پراخو درغلیو او تقلب راپورونه خپاره شول. حتی جمهور رئیس کرزی په یو خبری کانفرنس کې بهرانیان په دې هیواد کې په انتخاباتو کې په لاسوهنو او د انتخاباتو پر رنگ بده کولو تورن کړل. څېړونکي وایي ښایي همدا مسأله د دې سبب شوي وي چې جمهور رئیس کرزی سر له اوسه په راتلونکو انتخاباتو کې د کورنیو مداخلو ترڅنګ د بهرنیانو احتمالي مداخلو ته هم اندېښمن دی.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې هندي شرکتونو د حجیګه کان د امنیت په اړه هیڅ ډول اندېښنه له دوی سره نه ده شریکه کړې. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د هند د شرکتونو ائتلاف د حجیګه کان امنیت ته اندېښمن دی او دوی به په دې برخه کې خپله پانګونه هم کمه کړي. څومره د وړاندې د هند شپږو کمپنیو د حجیګه کان د اوسپن د استخراج قرارداد وګټه خو تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. اسدالله الدین د همدې موضوع په اړه د قانونو او پټرولیم وزارت له ویان رفیع صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د هندی کمپنیو د اندېښنو په اړه د ده نظر پوښتلی.
تر اوسه پورې هیڅ یو رسمي شی د کنسرسیوم او هندی شرکت له خوا نه دی راغلی ده چې موږ نه غواړو په دا حجیګه کان کې تاسو سرمایه ګذاري وکړو یا بل کارونه. زموږ ابتدایي او مقدماتي مذاکرات چې د قرارداد په مواد کې هغه نهایی سوی ده او هغه ختم سول او د نوې دورې مذاکرات د صدا سو میاشت کې اغیزیږي.
صدیقی صاحب، د حجیګک د کان په قرارداد کې څومره پرمختګ شوی او دغه قرارداد به څه وخت نهایی او لاسلیک شي؟
موږ اوس د قرارداد مواد لپاره مذاکرې لرو د کنسرسیوم هندي سره. ابتدایي مذاکرات مو خلاص سوی ده. یو درې څلور مواد تر اوسه پورې پاتې ده چې هغوی سره موږ به بل مذاکرات کې پکې بحث وکړو. موږ تر اوسه پورې د قرارداد په موادو کې مذاکره لرو چې اکثر یې په توافق رسیدلی ده.
صدیقي صاحب، څه امیدواري موجوده ده؟ آیا له انتخاباتو مخکې به د دې کان استخراج پیل شي؟
استخراج خو نشم کولای ځکه چې اوس چې موږ به قرارداد وکړو بیا اکتشاف هغه لومړی کار چې دا اکتشاف ده او انکشاف چې 15 تر 9 کال پورې دوی زمان اخلي د اکتشاف زمان ده او 9 سال وروسته بیا استخراج شروع کیږي. خو زموږ توقع او زموږ کات هم داسې پلان شوی ده چې تر انتخابات پورې موږ دا قرارداد به وکړو.
وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم صدیقي صاحب، داسې راپورونه شته چې ځینې کړۍ په افغانستان کې دوی د قانونو د استخراج یا د قانونو په وړاندې ستونزې پیدا کوي، امنیتي ګواښونه کوي کمپنیو ته. تاسو دا مسله حس کړې ده او له امنیتي ارګانو سره مشارکه کړې؟
موږ د امنیتي نهادونو د کانو امنیت غواړو او امنیتي ارګانونو مشر همکار دی. خو زموږ توقع او د کانو وزارت توقع د امنیتي ارګانونو ډیر ده او زموږ وختنه او د کانو وزارت وختنه دا دی چې دوی خپل همکاري همداسې به ادامه ورکړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان رفیع صدیقی وو. افغانستان له سکاتلند څخه د کرکټ د شل اوریزو د غوراوی نننۍ مسابقه وګټله. افغانستان سکاتلند ته د 120 منډو هدف ټاکه خو سکاتلند ونکړای سوی چې هدف پوره کړي. د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 145 منډې وکړې. د هند او د نړۍ د کرکټ قهرمان سچن تندولکر ورستی لوبه وکړه او رسمه د کرکټ له میدانه ووت. تندولکر د هند لپاره ورستی لوبه د ویست انډیز په وړاندې وکړه. فرشته جلال زی په دې اړه رپورت لري.
سچن تندولکر تر خدای پمنې مخکې خپل 200مه سیالي تر سره کړه. د ویست انډیز په وړاندې د انټرنیشنل ټیسټ میچ لوبه په اسانۍ د هند په ګټه ختمه شوه. د ممبای په نړیوال سټډیوم کې چې تندولکر خپل ورستی لوبه کوله، لسهاو تنه د درناوی لپاره ورته ودرېدل او تندولکر د هند کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو په بدرګه له میدانه ووت. د تندولکر یو مینوال ویباو رويټرز خبري اژانس ته وایي:
هم یا اصل صرف سچین تندولکر کې لپاره آئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید ہی میچ دیکھنا
مش دلتا یواز د سچن تندولکر د لوبي د لیدو لپاره راغلی وو. د دغه لوبي لیدل ګرانو ځکه مش پوهیږي چې هغه به نور لوبنه کوي. مش به هغه تل یادو
کیونکی سچین اس گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا لیکن وی ویل الویز مس سچن.
سچن تندولکر په ټوله نړۍ کې مینوال لري او حتی په هغو هیوادو کې چې د هند کرکټ سخت دشمنان بلل کېږي محبوب دی. د سچن تندولکر د خدای پامانی سره سم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرکټ مینوالو هغه ته د مبارکۍ، درناوي او ستاینې پیغامونه ورواستول. د تندولکر لومړۍ مسابقه په 1989 میلادي کال کې د پاکستان په وړاندې وه. خو نننی رپورټونه وایي چې سچن تندولکر ته له پاکستانه هم د مینې او ستاینې زیات پیغامونه ورغلي دي. په پاکستان کې زیاتو عمده خبرېدونکو ورسپارنو لکه د دوان د هند کرکټ د نه ماتېدونکو سړي سچن تندولکر پر لوبو شخصیت او ریکارډونو سرمقالې خبرې کړې دي. سچن تندولکر 30 کلن دی او 30 کاله یې د هند لپاره نړیواله لوبه وکړه. د کرکټ نړیوالې شورا تندولکر یو استثنایي سړی بللی چې په ټول نړۍ کې سخت درناوی کیږي. تندولکر بیټسمن وو. د نړۍ کې د کرکټ تر بل هر لوبغاړي زیاتې منډې یا رنزونه کړي دي. تندولکر د نړیوالې لوبې په توګه د کرکټ په معرفي او معیاري کولو کې هم لوی لاس درلود.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریع
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران در پارابانایی نستمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
تاسید آزادی رادیو مشمنی خبری مجله اوریدله. اوسنی خبری مجله دغلته پای ترسیږي. ورستی خبری مجله ل ستار فروغ څخه واوري.
تشکر.